پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ مجلې په سر کې به د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې واورئ چې وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. نن د دلوي شپږویشتمه نېټه د 1.5 کاله د مخه په همدې ورځ د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. په دې اړه به هم یو بل تفصیلي راپور واورو. دوستانو که وختو د خبرونه په ترڅ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسدالله لودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، امریکایي چارواکو ویلي له طالبانو سره د هوکړې منځپانګه مشروطه ده. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو، او هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وایي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې له طالبانو سره هوکړه چې په پام کې د ژر نهایی او لاسلیک شي مشروطه منځپانګه لري. د ارګ په خبرپاڼه کې راغلي چې دغه خبرې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو، د دفاع وزیر اسپ مارک اسپر، او د سولې په چارو کې د دوی استازي زلمی خلیلزاد د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له محمد اشرف غنی سره کړي دي. په خبرپاڼه کې د دغو امریکایي چارواکو له قول لیکل شوي چې د توافقنامې هیڅ بند بې شرطه نه دی، او طالبان ممکن په اغوا کوونکو تبلیغاتو لاس پورې کړي. دوی وړاندې زیاته کړې واقعیت او اصل دا دی چې طالبان حاضر شول له جنګ او تاوتریخوالي لاس واخلي او په کثرتګرا ټولنه اعتراف کوي. د ارګ خبرپاڼه د مایک پامپیو په حواله وایي چې امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ کوي، او طالبان باید له تروریزم سره مخه وکړي او له جګړې لاس واخلي. طالبانو بیا تر اوسه د موافقتنامې د منځپانګې په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. بلورتا لویدیز اجنسونه خبر ورکوي چې طالبانو موافقه کړې ده چې په افغانستان کې به د یوې اونۍ په مخه شخړه کموي. ویل کېږي که چیرته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ دا توافق بریالی شي، نو دې ته به لار پرانیستل شي چې د امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي. اسوشیتد پریس اجنس د یوه امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکوي چې د موافقې له مخې به په ټول افغانستان کې شخړې کمیږي، او پر افغان ځواکونو به هم بریدونه نه کیږي. د دې امریکایي چارواکي په باور چې په خپله یې د نوم له اخیستو ډډه کړې، په توافق کې دا هم راغلی دي چې طالبان به د انتحاري بریدونو مخه نیسي، او خپله به هم داسې بریدونو ته لاس نه وروړي. دا چارواکي زیاتوي که طالبانو دا ژمنې پر ځای کړې، د 10 ورځو په ترڅ کې به بیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. اسوشیتد پریس اجنس د طالبان د یو چارواکي په وینا خبر ورکړی دی چې د فبروري 9 د سولې د تړون لپاره ټاکل شوې ده. د طالبانو د چارواکي ویلي دي چې له پروګرام سره سم به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې شروع شي. د ننګرهار چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په سره رود ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شوي کسان ملکیان وو. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي چې دغه برید تیر مازدیګر 4 د سره رود ولسوالۍ په ککړک خوړ سیمه کې شوی چې د یوه ماشوم په ګډون 8 پکې وژل شوي. د ښاغلي خوږیاڼی په خبره د برید موخه وسلوال طالبان وو چې وړاندې له دغې سیمې د چک پاینټ په توګه استفاده کوله، خو طالبان وایي چې برید د ملکي خلکو پر 2 موټرو شوی چې پکې 11 تنه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ځایي خلکو په خبره برید د هغو خلکو پر موټر شوی چې د خوږیانو د جمعې ورځې میلې ته یې سوداګري ستوکي وړي وو. نن له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. د پخواني شوروي ځواکونو وروستۍ پوځي ډلګۍ د 1979 میلادي کال د فبروري په 15 نیټه د حیرتان پر بندر تیره شوه، او د افغانستان اشغال رسما پای ته ورسید. د افغانستان د پخواني شوروي ځواکونو د وروستۍ ډلګۍ مشري جنرال بوریس ګورموف کوله. د افغانستان د پخواني شوروي د پوځیانو د وتلو بهیر 1 کال وخت ونیو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. هغه کسان چې پکینګ ته ستنېږي 14 ورځې اجباري قرنطین کیږي. چینایي چارواکي هڅه کوي چې د کورونا وایروس د نورو خپرېدو مخه ونیسي. بیجنګ ډیلی ورځپاڼې نن خبر ورکړی ک چا له قرنطین کولو ډډه کوله مجازات بشي، خو تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د اجباري قرنطین پروګرام به څرنګه پلی کیږي. د دې ساري ناروغۍ د تلفاتو شمیر په چین کې 1523 ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله کې نړۍ کې تر 1700 ډېر کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلینسکی او ولادیمیر پوتین پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د اوکراین د ولسمشر دفتر په وینا هغوی په نورماندی کې د دوهمې سرمشریزې پر جوړېدو او د بندیانو د تبادلې پر امکان غږېدلې دي. د اوکراین د ولسمشر د دفتر خبر پاڼه کې ویل شوي چې هغوی د اوکراین په ختیځ ښار دونباس کې په کریمیا روسیا کې د نیول شوو اوکراینیانو د خوشي کولو پر شرایطو هم خبرې کړې دي. د سوریې حکومت تایید کړی چې یو پوځي هلیکوپټر د حلب په فضا کې وشتل شوی دی. حلب د سوریې په شمال کې په شمال لویدیځ کې د رژیم د مخالفو وسلوالو وروستی سنګر دی. د سوریې دولتي خبري اجانس ویلي چې یو پوځي هلیکوپټر پرون په توغندي وشتل شوی او سپاره کسان پکې وژل شوی. او وروستی خبر دا چې د رومانیا لوی څارنوالۍ 14 کسان چې یوه جرمنۍ ښځه او میړه هم پکې دي تورن کړي چې له ماشومانو یې د غلامانو په توګه کار اخیستی دی. د رومانیا د لوی څارنوالۍ په وینا دې کسانو د 2014 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ یو شمېر ماشومان او تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 2013 کلونو ترمنځ وو د رومانیا په شمال کې په یوه کلي کې یو مرکز ته قاچاق کړي وو او شکنجه کول یې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل کولی سي. دا خبرونه د آزادی رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولي، پته مو د آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد د لاسلیک د ځای په اړه وایي
هم طرفتي دي چې آلمان او ناروې د دواړو وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومېږي چې په دغه دوه ځایونو کې به چیرته وي.
په دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د دې توافق د لاسلیک لپاره د سمدستي مذاکراتي ټیم جوړ شي. ناصر شفیق
بین الافغانی تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري ورته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري.
نن د دلوي شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه ده. په دې اړه به هم یو تفصیلي راپور باندې خبرونه کې ووري. دا او که وخت نور راپورونه هم درته لرو. د نن ورځې اونیز پروګرام مو د زهرو کاروان دی اورېدو ته لاسرسی درلودل. افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ توافق به د دې اونۍ تر پایه لاسلیک شي. د دغې شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه توافق په جرمني یا ناروې کې لاسلیک شي. په ورته وخت کې ځینې افغان سیاستوال وایي چې د توافق له لاسلیک وروسته په پیل کېدونکو بین الافغاني خبرو کې شکیلې خواوې باید انعطاف ومني. په دې اړه نور جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راکوي چې د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلي.
من افریباجان د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په توافق د طالبانو د سیاسي مرستیال او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال تر سیاسي مرستیال ترمنځ لاسلیک شي. د دغه شورا مرستیال حاجي وان لاسلیک کېدونه
هم طرف ته ویل چې آلمان او ناروې د دواړو وړاندیز کړی دی. د دې نه داسې معلومېږي چې په دغه دوه ځایونو کې به چیرته وي. بل تاریخ هم داسې ښودلی وه چې لکه کله دا د خشونت د کمېدلو وخت چې شروع کېږي په دغه یوه هفته کې به د هفتې په آخر کې به امضا کېږي او تقریبا ما چې معلوماتونه تقریبا دوی لکه د همدا د فروری تر اخره پورې دغسې یو وخت ښودلی وه.
ښاغلی دین محمد زیاتوی چې له حکومت سربیره د اجرایی ریاست په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ پیلیدونکي بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د پلاوی په څرنګوالي بحث روان دی. دا په تاسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د متحده ایالاتو له دفاع وزیر او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ارګ لخوا په تازه خبر سوی اعلامیه کې راغلی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو څرګنده کړې ده چې له طالبانو سره توافق چې احتمالا په راتلونکې اونۍ کې نهایي شي مشروطه منځپانګ لري. بلې فریبا جانې، په دې اړه باندې نن د افغانستان یو شمېر سیاستوالو هم څرګندونې کړې دي چې خوشبیني څرګنده کړې ده او دوی ولیدي چې بین الافغاني پیلیدونکي خبرو لپاره باید هر اړخیز پلاوی وټاکل شي. نورالحق حادی چې د افغانستان په سیاست کې رول لري نن یوې غونډې ته وویل چې هیله ده سیاسي جوړجاړي لپاره ښکېلې خواوې انعطاف وکړي. فریبا جان، دا په داسې حال کې د رویټرز اژانس یو امریکایي چارواکي په حواله لیکلي دي موږ غواړو چې د افغانستان حکومت مذاکراتو کې د ګډون لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې ټول پکې شامل وي، یا به د بحث لومړی موضوع دایمي وربان پای ته ورسوي. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت الله، افغان دوستان و مریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکا ترمنځ د احتمالي توافق پر نیټه او ځای باندې خبرې کوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکي توافق وروسته باید سمدستي د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلاوی مشخص شي. د دغو کارپوهانو له ډلې ناصر شفیق ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوری به له طالبانو سره د خبرو لپاره داسې هر اړخیز پلاوی وټاکي چې حکومت سربیره د ټولو اقشارو استازي پکښې ګډون ولري. له شغل شفیق سره نبی حمز همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د لاسلیک کېدونکو توافق د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
بین الافغاني تفاهم چې کله د دوو افغانو لوري تر منځ رامنځته کیږي نو په کار ده چې دواړه لوري وته په تمامه معنا باندې د سولې ته ژمنتیا په نیت تیاری ولري. د حکومت لخوا نه دا اړتیا لیدل کېږي چې باید حکومت د افغانستان د خلکو د ټولو پرګنو سیاسي اقشارو او د ولس خاموش اکثریت ترجمان وګڼي. په دې معنی چې حکومتي پلاوی چې اوس د حاکمیت دعوه لري باید په حکومتي پلاوی کې د حکومت مامورین نه اوسي یوازې، بلکې د افغانستان د ټولو پرګنو څخه پکې رنګ موجود اوسي تر څو واقعا د وسلوالو مخالفینو سره د ولس په نمایندګۍ خبرې وکولای شي. شفیق
صاحب، دغه خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې تر اوسه پورې د افغانستان د حکومت په دننه یا د سیاسيونو ترمنځ یو اجماع نه درمنسته شوی، پلاوی نه ټاکل شوی. دغه پلاوی نه ټاکل کېدل تر راتلونکو خبرو د پیل لپاره څومره خاڼه معنی ګرځېدای شي؟
زم دا وایم چې کله د ټولو سیاسي اقشارو پرګنو او حتی د اندونو د خاوندانو اجماع په د سولې په اړه د تبن له منځ شي ونی نو څنګه حکومت د افغانستان د خلکو د حاکمیت ادعا لري او د سولې مقابل لوري سره یعنی دی ناسته کوي؟ نو په کار ده چې دی لومړی یو ملي اجماع د سولې په اړه په کوم نقاطو موږ سره اتفاق لرو، په کوم اختلاف لرو، په کوم کې تنازل کولای شو، په کوم کې تنازل نشو کولای، په دې اړه یو ملي اجماع په کار ده. د افغانستان حکومت فعلاً دا وړتیا نه لري، په کار ده چې ژر تر ژره کله مذاکرات داخليږي پراخې سی اجماع د لارې نه دوی یو ملي اجماع رامنځته کړي تر څو واقعا د افغانستان د خلکو ترجماني وکولی شي. او همدارنګه طالبانو له پکار ده چې طالبان هم داسې فکر ونه کړي چې د جګړې د یو ګټونکي لوري په توګه باندې، یا دا ووایو چې د امریکایانو سره لومړی مطرح کېدونکي لوري په توګه باندې، بیا هم هغه زړې ببولالې تکرار کړي چې ووایي چې موږ ګټلې موږ به سره حکومت وري کوو. نه، دې لپاره چې افغانستان د ورستنی ملي ثبات سیاسي ثبات او استقرار څخه برخمن شي دواړه باید د خپلو لوریو ترمنځ داسې یو سیاسي پراخه قشر رامنځته کړي څلور په افغانستان کې د قدرت په ګدۍ باندې جګړه رامنځته نه شي.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وو. دوستانو اوس به په دې برخه کې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه له فیروزې عزیزي واورو.
د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي هرات ولایت کې د اسلام کلا بندر د ستونزو د حل په هدف د ټاکلي پلاوي سفر پای ته ورسید. د دغې ادارې مرستیال او د پلاوي غړي عبدالباري صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په اسلام کلا بندر کې له اوږدې مودې را په دې خوا سوداګر له ستونزو سره مخ وو او دوی ته د صادراتو او وارداتو اجازه نه کېدله.
مشکلات و نظرات و پیشنهادات آوردیم برای خود که باز هم برای وزارت مسائل مالی و وزارت ترانسپورت شریک بسازیم و یک تصمیم جدی برای بهبود اجراءات در بنادر برای کاهش مشکلاتشان روی دست گرفته شود.
ښاغلی صدیقی وایی په اسلام کلا بندر کې د سوداګرو پر وړاندې سته ستونزو د دغه هیواد سوداګرۍ ته د پام وړ زیان رسولی دی. د نوموړي په خبره اسلام کلا بندر له حیرتانو وروسته یو مهم بندر دی چې په ورځني ډول تر 50% د افغانستان صادرات او واردات له همدې لارې ګاونډیو هیوادونو ته کیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له دغه ولایت نه د هیواد نورو سیمو او ولایتونو ته د چرګانو د هګیو او غوښو انتقالات زیات سوي دي. د دغه خونې اجرایی امر خلیل احمد یارمند ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په هرات ولایت کې شاوخوا 400 د چرګانو فارمونه موجود دي چې له امله یې په دې برخه کې په ځان بسیاي نه تر رسیدلی دی.
در سال گذشته با هم یک شیوع ویروسی که در فرمای هرات به وجود آمد حدودا 700,000 مرغ اونا تلف شدن و یک تعداد از فارمان تخریب شد که مجددا باز به یا از او اقدام شده جانب سرمایه گذاران و فعلا برای انکشاف توسیع فارمای مفتری هم از جانب وزارت زراعت کاریای بسیار خوبی با فارمدارا صورت گرفته.
خغلی یارمند وایی د دې لپاره چې په دې برخه کې د تیر په پرتله تولیدات زیات سوي ګڼ شمېر خلک هم ورسره په کار بوخت سوي دي.
زموږ غلا زده رادیو ری دوستانو د ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د افم پر سل شره 15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
نن د دلوی شپږشتما د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو له یو دیرشمې کلیزې سره برابره ده. دا ځل دغه ورځ په داسې حال کې رارسېږي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې په څو پړاو خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر هم خبرې سوي دي او ویل کېږي چې دواړه لوري یوې هوکړې ته سره رسېدلې دي. اوس پښتنه دا ده چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د شوروي ځواکونو له وتلو سره به یې توپیرونه ورته والی څه وي. په دې اړه یو ځانګړی راپور لرو چې فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
نن د دلوی د میاشتې شپږویشتمه نېټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو له یو دیرشم کال سره برابره ده. په همدې ورځ د حیرتانو د دوستي پلنه د شوروي ځواک وروستي سرتیري هم ووتل. دغه ځواکونو د امریکا، پاکستان، شوروي او افغانستان دولتونو ترمنځ په ژینو کې تر یو څلوېښت پړاوونو مذاکراتو وروسته افغانستان پرېښود. له افغانستان نه د شوروي ځواکونو د وتلو یو دیرشمه کلیزه دا ځل په داسې مهال رارسېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اترې روانې دي چې په ترڅ کې دواړه لوري له دغه هېواد نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. اوس پوښتنه دا ده که امریکا په دې اړه له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسېږي او له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د شوروي او امریکایي ځواکونو په وتلو کې به توپیرونه او ورتوالی څه وي. د سیاسي چارو په عمر شریفي د افغانستان د دولت اوسنۍ وضعیت له 1990 کال سره پرتله کوي.
تفاوت شپږ سال 1989 او بعد 92
توپیر یې له 1980 او وروسته 1992 کال سره دا ده چې هغه مهال افغانستان په بشپړ ډول منځوي وو او د سیمې د هیوادونو د سیالۍ ډګر ګرځېدلی وو. هیڅ د افغانستان دولت په رسمیت نه پیژاند او هغه بلاک چې د هیواد په رسمیت پیژاند لمنځه لاړ. خو اوس افغانستان نړیواله پیژندګلوي ویلری او پنړیواله کچه هم د ترهګری د ګواخ لاړخه یو مهم هواد ګڼل کیږي.
نوموړی وایي بله مهمه موضوع هغه مذاکرات دي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو زمینه برابروي. د سیاسي کارپوهانو له نظره یو دیرش کاله وړاندې دوه ستر هیوادونه او سیالان امریکا او شوروي اتحاد او د افغانستان او پاکستان د هغه مهال دولتونه د مجاهدینو له حضور پرته توافق ته ورسېدل. په داسې حال کې چې اوس امریکا د افغانستان د دولت له حضور پرته له طالبانو سره په مستقیم ډول خبرې کوي. پخوانی مجاهد او د سیاسي چارو کارپوه حفیظ منصور وایي که امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وباسي د دغو دوو ځواکونو د وتلو اساسي توپیر په دې کې دی چې شوروي ځواکونه په اشغال را نوتی وو خو امریکایي ځواکونه بیا د نړیوالې ټولنې جواز درلود. د نوموړي په خبره په ورته وخت کې بل مهم توپیر د هغه ځواکونو رول دی چې د شوروي او امریکایي ځواکونو د شتون پر وړاندې په افغانستان کې جنګېدل او لا هم جنګیږي. حفیظ منصور په دې باور دی چې مجاهدین د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ نه برخمن دي او د ازادي غوښتونکو سرتیرو په توګه بلل کېدل. په داسې حال کې چې طالبان بیا د ترهګرو ډلو او له ترهګرۍ ملاتړ کوونکي بلل کېږي. تاریخ پوهان لیکي بل عمده توپیر د نړیوال نظام په جوړښت کې دی چې په 1990 کال کې دوه قطبي ځواک د لمنځوړلو په حال کې وو او د شوروي پر رهبرۍ د کمونیستي بلوک د امریکا په ګټه د تا قطبي یا یوازنی زبر ځواک نړیوال نظام جوړېدو ته زمينه برابر کړه. حفیظ منصور وایي په افغانستان کې د هر بهرني موجودیت د سیمې د هیوادونو د تحریک لامل ګرځي، خو په خبره یې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره به د سیمې هیوادونه هم د طالبانو لملاتړ نه لاس واخلي.
اونهایی هم که حمایت میکنن حمایتشون به خاطر حضور امریکا.
خوی هم چله دغه دل ملاتړ کوي د امریکایي ځواکونو د حضور لامل دی. هغه محل چې د امریکایي ځواکونو وتل پیل سي نه یوازې دا چې ملاتړ بتر نه کوي، د تضعیف په برخه کې به هم هڅه کوي.
تخریب سریع طالبان خان کوشید.
د ښاغلی منصور په خبره طالبان د خلکو په منځ کې ځای نه لري او خلک هم د غیټل ته د حکومت پلاوه او مدني ټلې پسترګنو کوي. دغه سیاسي کارپوهانو په باور سره دی چې د سیمه هیوادونو بل افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان په کورنۍ او چارو کې لاسوهنه لاس ونخلي، خو افغان دولت به د خپل نړیوال مشروعیت او له امنیتي بنسټونو په استفاده د بهرنیو د لاسوهنو مخه ونیسي.
ستاسو ل پیغامونو
نننۍ ورځ یعنی شپږشتم د دلوي دا د افغانستان د مسلمانانو او مجاهدینو د عظیم قربانۍ په نتیجه کې چې روسانو په شکست خوړ او د افغانستان نه وتل دا د افتخاراتو نه ډکه ورځ ده. نن دا ورځ خوشبختانه چې حکومت هم دا ورځ رخصت اعلان کړې ده او په ټول افغانستان کې به دولتي غیر دولتي غونډې کېږي، تنظیمونه به غونډې کوي، قومونه، شوراګانې، اتحادیې او د افغانستان د عظیم جهاد قدردانی به کوي، شهدا او یاد به پکې کېږي او زمونږ د ستر افتخارات دا به زمونږ د ملت د وحدت لپاره سبب ګرځي. په دې کې به د سولې لپاره په دې حساس وخت کې خبرې کېږي او دا ورځ به لمانځل کېږي او قدردانی به کېږي. په عین حال کې د مجاهدینو او د شهداو او د هغې د کورنیو سره به یو د همدردۍ خبره هم کېږي.
نوم مې عبدالرحیم دی. د شوروینو 9 کاله دلته په افغانستان کې جنګ وکړو. د شوروینو سره په جنګ کې ډېر افغانان شهیدان شو او څه معیوبه شو، د خپل هیواد نه د هجرت کولو باندې مجبوره شو او نور هیوادونو کې پناه واغسته او د مهاجرت شپې ورځې تېرې کړې. د مجاهدینو قربانیانو په برکت باندې شوروین دې ته اړ شو چې افغانستان پرېږدي او د افغانستان څخه ووځي. افغانان دې ته خوشحاله وو چې د هغوی په قربانۍ باندې شوروین د دې هیواد څخه ووتل او په افغانستان کې به یو خوشحاله او یو منظم حکومت رامنځته شي. خو بدبختانه چې د افغانانو په خپل منځ کې جنګونه دومره زیات شو چې هغه جنګ تر اوسه پورې دوام لري او افغانستان کې د شوروین نه پس ته یو داسې قوي دولت را نغله چې په افغانستان کې سوله شي او د خلکو هغه ارمان پوره کړی شي.
نوم نقیب الله دی. د چپلیهار ولسوالۍ اوسېدون کې یم. دغه روسیان چې راغلي په دغه ورځو کې او په دغه شپو کې دغه افغانستان ورن کو همداسې نورو ولایتونو همداسې ګډ بوډر کړ او داسې یتیمان یې پیدا کړ، همداسې ځوانان یې راته شهیدان کړل نن شکر کو الله نه شکردار سی روسیانو وتل الله نه ډیر شکردار داس یتیمان وسلو یتیمان خوشاله هم داس نور زنان خوشاله هم داس نور تړون کولای شو سی یو ملک او یکان غداری سی موږ دې ملک باندې غداری ونه کی.
السلام علیکم. زمان نوم خیر الله دے او دا اڈے خنزادہ سے بوسیدن کے ما بس نن چھ منگا مطلب دمرا دا در پدری دا ماغ دا دا وجی چھ دا روسان دا غلیو منگا اس باہر کور کے کنڈی لرو ایتمان لرو او مطلب بس ڈیر ناخوال تیری کڑی دی این دے تچے پی خور تا یو زیبل زیتلیو او ڈیر سخت ورزن تیری کڑی دی او بس نن خوشاله چې هغه وتل او زمونږ لپاره دا غټه خبره ده. خوشاله ورځ ده په دې مونږ خوشاله یو چې هغه وتل او آینده ژوند خوشاله تیر کړو.
زما نوم مقاجان شینواری. نن روزانه هغه ورځ ده چې زمونږ استادو د خپلواکۍ او د سپیشلی د پاک سوتره د جهاد او په دې ورځ باندې په دې دغه باندې مونږ روسیان ایستلی وو او ولاده وکی چې زمونږ د افغانستان خلکو له او خاصه زمونږ مشرانو له چې عمل کولو توفیق ورکړي چې همدغه سي د خپل ورځ خو ساتي او روغه وساتي نومي وساتي او ولاده وګړي چې همدغه سي الله دې زمونږ وطن آباد لري او ولاده زمونږ په وطن باندې غیبی خپل رحم او فضل وکړي الله دې غیبی راجوړ کړي او ان شاء الله چې په جوړې دوه روان دي ان شاء الله چې
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
دوستانو ستاسو راغلي پیغامونه وای چې در تخپرم وکړه تاسو د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په اړه نظر سره شریک کړی وو. البته دا بیا هم وایم ستاسو نظر دی او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. زموږ غلا ازادي راډیو او د خبرونه مو دوام لري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
کندهار ته ورځو. د دې ولایت کرنې ریاست وایي چې ځینې طبي بوټي چې په طبیعي ډول د کندهار په دشتو او غرونو په لمنو کې پیدا کېدل اوس د بیلابیلو لاملونو له امله کم سوي دي او یوناني ډاکټران په څو برابره لوړه بیه له نورو هیوادونو څخه راوړي. په دې اړه نور تفصیل به د صادق رښتینی په راپور کې وورو.
طبي بوټي د افغانستان د صادراتو په نوملړ کې پنځم ځای لري چې ډېره برخه یې هند هیواد ته لیږل کیږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د دغه ولایت طبي بوټي لوړ نوم لري او که په معیاري بڼه یې ساتنه وسي دا وړتیا لري چې د هند تر څنګ ګڼو نورو هیوادونو ته هم صادر سي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د طبي سرچینو امیر حامد سادات وایي کندهار څلوېښت کلمه طبي بوټي لري خو په غیر قانوني ډول د حاصلاتو ټولولو له امله یې ډېره برخه د ورکېدو له ګواښ سره مخ ده.
په غیر فني طریقه سره د هغې کښل دي. په دوهم قدم کې وچکالي ده او همداراز هغه ساحات په کورونو یا په هوارو دښتو باندې بدلېدل دي. د وچکالۍ تاثیرات دا څو عوامل دي چې د هغوی نسل د ورکېدلو سره مخامخ کېږي.
په عینې وخت کې په کندهار کې د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړي او د طبي بوټو سوداګر هم وایي پخوا په دغه ولایت کې په لوړه کچه بېلابېل طبي بوټي پیدا کېدل خو اوس د خپل سرو ټولونې له امله لږ سوي. دوی وایي له دې امله اړ سوي چې په یوناني درملو کې کارېدونکي بوټي له نورو هیوادونو څخه په څو چنده لوړ قیمت وپلوري. په دې اړه د کندهار د یوناني ډاکټرانو د ټولنې غړو خان محمد او محمد کبیر ازادي راډیو ته وویل
زرحاو ټنونه خلکو کښلي دي یا د اکثریت په دې مالداران یا د سارا د اطرافو خلک یې کاږي. په دوه سوه کلدارې باندې د دې یو من ورکول کېږي د پاکستان ته یا نورو هیوادو ته ځي. هلته بیا په ډېر سټنډر شکل باندې هغه دغه کېږي و نورو ممالکو ته ځي په ډېر لوړ قیمت باندې. نو دا رښتیا هم واقعیت او دغه کېږي دا اهلي کېږي.
زموږ احتیاجات پوره کړي. هغه نباتات چې اوسوک په اته سوه افغانۍ سل ګرامه رانیسي هغه به موږ د لیږ ورته وکړو رواج به کړو خلک به په دغه پوه کړو چې د دې دغه نتیجې دي یا به دغه نور کوم نباتات چې په سارا کې دي دا به ورته وپېژنو چې هغه د یو ځای د یو مرکز د لارې په یو ښه قیامت تر خپله ځای پورې ورسي.
د کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم دغه طبي بوټي شته چې په ځانګړي ډول شیرین بویه او هنج د افغانستان له شمالي ولایتونو بدخشان، تخار، بلخ او سمنګان څخه ډیره ترلاسه کیږي. تر دې وړاندې د کرنې وزارت ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې یو شمیر سیمې چې طبي بوټي له ګواښ سره مخ وو قرنطین کړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مالمو زموږ خبرونه را سره واوریدلې. د دې غرمنی